بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د بقرې د مبارکې سورې 28 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم صدق الله العلي العظيم.
دلوی او بخون کې خدای په نامه. هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې یهودیان یا عیسویان شول او یا صابئان یعنی د یحیی، نوح یا ابراهیم په مذهبی ایمان راوړو، کچیر دوی په خدای او قیامت ایمان ولري او نیک کارونه وکړي، نو بدله او انعام یې له خپل خدای سره دی او د هغوی هیڅ ویره او خپګان نشته.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1399 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 28مه د 1442 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې 2مه او د 2016 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له لویدیځې آسیا د عسکرو د ایستلو په هکله په امریکا کې اختلاف نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام هم لرو. بیا به په افغانستان کې د ماشومانو د حقوق په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به ایران په تیره اونۍ کې پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوږو اوریدونکو، دغه راز تاسو موږ ته ایمیل یعنی برېښنالیکونه هم رالیږلی شئ. زموږ د ایمیل پته ده pashto99@yahoo.com. او اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. سعودي عربستان د خپلو ګرامو مسؤلیت په نورو هیوادونو راچوي. امریکا له افغانستان او عراق څخه یو شمېر عسکر وباسي، او افغانستان د مرستو د غوڅېدا په هکله خبرداری ورکړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. عربستان د خپلو ګرامو مسؤلیت په نورو اچوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی په وینا کې، د ایران په نړیوالو ادارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي کاظم غریب آبادی بیګا د سعودي عربستان په خارجه چارو کې د سلاکار وزیر عادل الجوبیر ورستاوي رنځیده څرګندونو ته په غبرګون کې وویل، کچیر ریاض د اټومي وسلو د پروګرام د تعقیبولو او یا له اټومي انرژي نړیوال اژانس سره د نه ملګرتیا د توجه لپاره کومه پلمه لټوي، نو خپل شهامت وښیي او لګښت یې ورکړي. هغه په دې خبر سره چې په نورو هیوادونو باندې د خپلې ګرمې راچول او د ویرې رامنځته کول خلکو ته د دوکا ورکوونکو حکومتونو د استفادې وړ دوی معمولی او کلاسیکي راودی دی وویل، او عادل جوبیر ته یې په وینا کې زیاته کړه، د خپلو غلطو کړنو مسؤلیت په نورو هیوادونو مه اچوئ. د سعودي عربستان په خارجه وزارت کې سلاکار وزیر عادل جوبیر څه موده مخکې په یوې مرکې کې ویلي وو، کچیرې د ایران اټومي پروګرام بند شي، عربستان به دا حق ولري چې ځان په اټومي وسلو سنبال کړي. د سعودي رژیم چارواکو په تیرو 4 میاشتو کې له امریکا او صهیونیست رژیم سره په غږمله توګه د چټي تورونو او اداګانو په مطرح کولو سره کوشش کړی دی د ایران سوله ییز اټومي پروګرام د لویدیځې اسیا سیمې لپاره ګواښ وښیي. د سعودي عربستان او د هغه د متحدانو دغه ادا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس تر اوسه په ځالونو د ایران د اټومي فعالیتونو سوله ایزوالی او اټومي تړون ته د ایران پابندۍ تایید کړې ده. د ایران پر ضد د سعودي عربستان رژیم تبلیغات په داسې حال کې دي چې ویل کېږي دغه رژیم د یورینیمو د پخو لپاره په پټه توګه یو شمېر فعالیتونه پیل کړي دي. له افغانستان او عراق څخه د امریکا یو شمېر عسکر وزي. فارس خبری آژانس راپور کړی، د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریسټوفر میلر له عراق او افغانستان څخه د واشنگټن د یو شمېر ترهګرو عسکرو د ایستلو خبر ورکړ. هغه به گاوی له عراق او افغانستان څخه د امریکا یو شمیر اسکر استل کیږي او زیات کړه چې په عراق کې د واشنگټن د اسکرو شمیر له 3200 څخه 2500 ته کمیږي. د امریکا د دفاع وزیر سرپرست کریسټوفر میلر به زیات کړه په افغانستان کې به هم د واشنگټن د اسکرو شمیر 2500 ته کم شي. حاضر دمه په افغانستان کې د امریکا 4500 اسکر ډیر دي. د امریکا د دفاع وزیر سرپرست ویل په عراق او افغانستان کې د اسکرو د شمیر کمول به د راتلونکي میلادي کال د جنوري د میاشتې تر 15 نیټې پورې ترسره شي. د عراق اکثر خلک او سیاسي ګوندونه د امریکا د ترهګر اسکرو د وتلو غوښتونکي دي او پارلمان هم د دغو پوځیانو د ایستلو پلان تصویب کړی دی. ناټو په افغانستان کې په پوځي شتون ټینګار وکړ. زموږ خبریال راپور کړی د ناټو مشر ین سټولټنبرګ په افغانستان کې د امریکا په قومندانې د خارجي اسکرو د شتون پر دوام ټینګار وکړ. هغه پرون ادعا کړه په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د شتون دوام سبب کیږي چې دوی افغان اسکرو ته روزنه ورکړي چې د افغانستان اسکر وکولی شي د اشرف غني د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ناټو د مشر ین سټولټنبرګ دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د سیمې د سیاسي مسایلو کارپېژاندې د افغانستان په جنګ کې د امریکا پوځي کړچار ماتې خوړلې ګڼي او باوري دي د داعش مشمول ترهګرې ډلې د امریکا د لویدیځو هیوادونو لخوا جوړې کړی شوي دي او دغه هیوادونه د سوریا او د عراق له حکومتونو سره په جنګ کې د داعش ډلې په ملاتړ کولو سره د دغو هیوادونو د لسګونو زرو بېګونه خلکو د وژنې سبب شوي دي. کابل د نړیوالو مرستو د غوڅېدا په حق له خبرداري ورکړ. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر له کابل سره د نړیوالو مرستو د غوڅېدا په حق له خبرداري ورکړ. هغه پرون د باورای د ترلاسه کولو د خپلو پروګرامونو د اعلانولو لپاره ولسي جرګې ته ورغلی وویل په تیرو څلورو کلونو کې له کابل سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنې په راتلونکو دوو میاشتو کې پای ته رسیږي او په همدې دلیل د مرستو په دوام د غور لپاره د دغه هیواد غونډه په راتلونکو څو ورځو کې په جنیوا کې جوړیږي. حکمتیار د افغانستان د ملي امنیت لپاره خطر دی. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی د کابل چاپ یو رسپانې خبرداری ورکړ. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار جنګغوړ اقدامات د ملي امنیت لپاره جدي ګواښ دی. صوبې کابل ورسپانې پرون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د اسلام ضد دریځونو په حق ولیکل. حزب اسلامي د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو سره سره د سولې د خبرترو په بهیر اعتراض لري او د حزب اسلامي لخوا د خبرترو په بهیر کې د خنډ د رامنځته کولو امکان زیات دی. صوبې کابل ورسپانې د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د مخالفت اصلي دلیل په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره سیالي وبلله او ویلې کل پاکستان ته د حکمتیار وروستي او له جنجال څخه ډک سفر د افغانستان د ډیرو سیاسي شخصیتونو او چارواکو نیوکه راپارولې ده. طالبان د سولې له خبرو تیښتي. آریان نیوز خبری آژانس راپور ورکړی د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویل طالبان د سولې د خبرو د بهیر له دوام څخه تیښتي. هغه پرون د افغانستان د ولسي جرګې په غونډه کې ویل داسې ښکاري چې طالبان په هیواد کې د جنګ د ختمولو دوربند او د سولې د ټینګولو لپاره هیڅ اراده نه لري. پاکستان کې درې ترهګر وژل شوي دي. ایرنا خبری آژانس په راپور ورکړی د پاکستان رسنیو بېګا د دریو ترهګرو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت تر تعقیب لاندې او په بلوچستان صوبې کې د وژل کېدا خبر ورکړ. د پاکستان رسنیو زیاته کړه دغه درې ترهګر د بلوچستان صوبې په تربت سیمه کې د حکومتي عسکرو د عملیاتو په وخت هلاک شوي دي. د پاکستان ځینو رسنیو وژل شوي ترهګر د جیش العدل وهابي ترهګر ډلې غړي بللې دي. امریکا د محمد بن سلمان د څنګ تکولو پلان لري. د یمن د شپږم سپتمبر په نوم یو خبری سایر د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د حکومت په پړاو کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د څنګ تکولو لپاره د واشنگټن د پلان خبر ورکړ. دغه خبری سایټ ویل په یمن باندې د تیری او یا د خبریال جمال خاشقچی په شان د سعودي عربستان د دسیو په باره کې د امریکا د نوي حکومت دریز به د عربستان له رژیم څخه د امتیاز اخیستلو په چوکاټ خود ډیموکرات ګوند پر اوده وي. د یمن د سپتمبر د میاشتې د شپږویشتمې نیټې په نوم خبری سایر د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د ریز له سعودي عربستان څخه د ملاتړ دوام وبله او زیاته کړه د امریکا حکومت به د یمن او د جمال خاشقجی د سیوپو حواری کې د خپلې چیرې د خکول لپاره د بشری حقوقو او د ډیموکرات ګوند د شورونو پر اساس عمل وکړي او د محمد بن سلمان د خلاف ورزي په حق له موجودو سندونو ته په پام سره به هغه لا واک څخه څنګه د کېدا ته مجبور کړي او د هغه ورور خالد بن سلمان به ځایناستی کړي او د ایران پر ضد بندیزونه دی کم شي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د امریکا د ولسي جرګې کانګرس 15 غړیو د خزانه وزیر سټیون منوچین او د خارجه وزیر مای پومپیو ته په ویلي کې د کورونا وایرس په بهیر کې د ایران او د نورو هیوادونو پر ضد بایکاټونو د کمالو غوښتنه وکړه. په تیرو 4 میاشتو کې په ایران او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس له خپرېدا وروسته نړیوالو چارواکو او ګڼ شمېر هیوادونو د ایران پر ضد د امریکا د غیر قانوني او دوه اړخیزه بایکاټونو د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. له دې سره سره د امریکا چارواکي همغه راز د ایران پر ضد د زیاد آباد سیاست په چوکاټ کې د بندیزونو د کړچار پر دوام ټینګار لري او په پرله پسې ډول د ایران پر ضد نوي بایکاټونه لګوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو. چې لالویدیځ آسیا د عسکرو د ایستلو په هکله په امریکا کې اختلاف نومیږي. لالویدیځ آسیا په تیره بیا افغانستان او عراق څخه د امریکا د عسکرو د ایستلو په هکله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فیصله چې ټاکل شوې ده په راتلونکو ورځو کې اعلان شي او د هغه یوه مهمه ژمنه هم ګڼل کیږي په ولسي جرګې کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند له مخالفت سره مخ شوې ده. د امریکا په مشرانو جرګې سینا کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانیل له لویدیځې آسیا سیمې د امریکا د عسکرو له وتلو سره خپل مخالفت اعلان کړ. هغه د مشرانو جرګې سینا په غونډې کې ویل له عراق او افغانستان څخه د واشنگټن د عسکرو وتل په لویدیځې آسیا سیمې کې زموږ د کمزوري کېدا او زموږ د دښمنانو د پیاوړي کېدا سبب کیږي. نوموړي ویل موږ د ترهګرو په وړاندې د امریکا د ملي امنیت په دفاع کې مهم رول لرو. میچ میکینل زیاته کړه ترهګر غواړي چې د نړۍ تر ټولو قدرتمن پوځ خپل لسکر له سیمې وباسي. د میکانل دغه په ډاګه دریز وروسته له دې مطرح شوی چې خبرو سرچینو وویل د امریکا ولسمشر ټرمپ نیت لري د راتلونکي میلادي کال جنوري میاشتې څخه په عراق او افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر کم کړي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خپلو قومندانانو ته د خبرداری د حکم په نوم یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر اساس پوځي قومندانان باید په عراق او افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره ضروري پلانونې پیل کړي. د امریکا دفاع وزارت نیت لري په عراق او دغه راز په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 2500 کسانو ته رقم کړي. حاضر دمه د امریکا په افغانستان کې 4500 او په عراق کې 3000 پوځیان لري. لا دې مخکې د امریکا ولسمشر ټرمپ یو لړ ناڅاپه څرګندونو کې ژمنه کړې ده چې د روان میلادي کال تر کرسمس اختر پورې به له افغانستان څخه د واشنگټن ټول پوځیان وباسي. خو د امریکا دفاع وزیر له دغه کار سره جدي مخالفتو خود او په دې لړ کې د امریکا پخوانی دفاع وزیر مارکس پیر له افغانستان څخه د عسکرو په چټک ډول ایستلو سره د مخالفت د دوام په دلیل د ولسمشر ټرمپ له خوا له کاره لرې کړی شو. د امریکا ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ د دفاع وزیر مارکس پیر له لرې کولو وروسته کریس میلر د هغه پر ځای د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکه. هغو کسانو چې د امریکا نوی دفاع وزیر کریس میلر د خپلو سلاکارانو په توګه ټاکلي دي، دغه احتمال چې د مارکس پیر له لرې کولو د ټرمپ هدف له سیمې د امریکا د عسکرو د ایستلو کار چټکول دي پیاوړی کړی دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره په خبرو کې دغه ډلې ته له افغانستان څخه د واشنگټن د پوځیانو د ایستلو ژمنه ورکړې وه. د پام وټکې له دغه موضوع د طالبانو هرکلی دی چې دغه کار یې د قطر د موافقې په عملي کولو کې مثبت ګام بللی. دغره د عراق لومړي وزیر مصطفی کاظمی واشنگتن ته په سفر کې د امریکا د اسکرو د شمیر د کمول لپاره لولسمشر ترامپ سره موافقه ته ورسیده. او د ترامپ له دغه اقدام سره د مشرانو جرګې سنا د ریپبلیکن ګوند د مشر ښکاره مخالفت د دې خودنه کوي. دغه ګوند پوهیږي چې دغه اقدام ډیر د 2024 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بیا ګډون لپاره د ډونالډ ترامپ د محبوبیت ترلاسه کولو لپاره ترسره کیږي، او دغه کار به یو ډول د لویدیځ آسیا په وړاندې د واشنگتن په سیاستونو کې د ګډوډۍ د رامنځته کېدا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو د امنیت په زمینه کې په واشنگتن باندې د هغوی د ډېرې بې اعتمادۍ سبب شي. په دې سربیره د امریکا د واکمنۍ په سویه په لویدیځ آسیا کې د امریکا د عسکرو د پاتې ساتلو د ضرورت په زمینه کې د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ یو شار نظر شته. سره له دې د امریکا ځینې چارواکي وایي ډونالډ ټرمپ چې له لویدیځ آسیا څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په ژمنې ورکولو سره واک ته ورسېدل، دغه سیمې د واشنگتن د عسکرو د ایستلو په سوز بهیر خپه دي. د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، وسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1424 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له دوهمې او د 2000 میلادي کال د نومبر له 13 نیټې سره برابر ده. یو سل یو اتیا کال پخوا د 1909 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 13 نیټه د فرانسې پر ضد د عبدالقادر بن محی الدین په مشرۍ د الجزایر د خلکو د استعمار ضد جنګونه دوهم پړاو پیل شو. فرانسې له 1910 میلادي کال څخه د الجزایر د نیولو لپاره په دغه هیواد کې حمله وکړه. امیر عبدالقادر له خپلو 50,000 عسکرو سره تر 1928 میلادي کال پورې د فرانسې د نیواکرانو په وړاندې مقاومت وکړ، خو بالاخره یې ماته وخوړله او ونیول شو. کابو سل کاله بعد، یعنی له دوهم نړیوال جنګ څخه وروسته، یو ځل بیا د فرانسې د نیواکرانو پر ضد د الجزایر د خلکو مبارزه پیل شوه او دغه هیواد په 1928 میلادي کال کې خپلواک شو. یو سل نه شپېته کاله پخوا د 1213 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه د بهرنیو او داخلي دښمنانو د بدویلو له امله د ناصر الدین شاه قاجار مشهور صدر اعظم امیر کبیر له خپل مقامه څنګ تکړی شو. د محمد علی شاه قاجار د مړ کېدو نه پس په امیر کبیر مشهور میرزا تقی خان فرهانی ناصر الدین شاه ته د بادشاهۍ د رسېدو لپاره ډېره هڅه وکړه، او بالاخره د هغه په تدبیر سره د بادشاهۍ چارې سم شولې او د ناصر الدین شاه په پاچاهی سره هغه هم وزیر اعظم شو. امیر کبیر یو باکفایت وطن دوست، لایق او کارپوه سړی وو. د خپل صدارت په وخت کې ایران او ایرانیان ته ډیر د ستاینې وړ خدمتونه وکړل. هغه د ولس ګټې ترڅنګ مخکې ګڼل او د پردیو په وړاندې هیڅکله سر ټیټ ونه کړ. د هغه د کلتوري اقداماتو څخه په تهران کې د دارالفنون تاسیس ته اشاره کولای شو. په کلي توګه د امیر کبیر داخلي او خارجي خپلواک سیاست، عمومي خدمات او د نظر استقلال، د دربار شخصیتونو او شاهزادګانو او پردیو ته د پیلو او تنخواخوارانو په ټولۍ کې د منلو وړ نه و. دغه بانفوز او قدرتمند خلک چې د امیر کبیر له اقداماتو ای راضی نه وو د هغه د دربولو لپاره په هر کار لاس پورې کړ او په هغه پسې ډیر پروپاګندې جوړ کړې او تل هغه یې تورنول. ځوان او تجربه نه لرونکي باچا په سر کې د هغوی خبرو ته کوم پام نه کاوه، خو دسیسه ډیره پراخه وه او د شاه د ویرولو لپاره به هر دوام وموند. څوکه څوکه ناصرالدین شاه چې تر هغه پورې شل کلنۍ ته هم نه و رسېدلی، امیر کبیر ته شکمن شو او هغه یې د 1213 هجري لمریز کال د لړم په 28مه نېټه له صدر اعظم او له نورو دندو څخه لیرې او کاشان ته تبعید کړ او له یو څه وخته وروسته د هغه د قتل فرمان یې هم صادر کړ. و 15 کاله پخوا د 1918 میلادي کال د نومبر په 13 نیټه جنرال عبدالسلام عارف په عراق کې قدرت ترلاسه کړ. هغه په یبه خونری کودتا کې د عراق د دفاع وزارت په مانی بمباری او سره عبدالکریم قاسم وواژه او په خپل قدرت ته ورسید. د ویلو ده چې عبدالکریم قاسم په 1915 میلادي کال کې د یبه خونری کودتا په بیر کې په عراق کې بادشاهي نظام ختم کړ. عبدالسلام عارف په عراق کې د قدرت له پیاوړي کولو وروسته د باس ګوند غړي چې د همغه کال له فروری میاشتې حساسې حکومتي پوسټونه په لاس کې وو څنګه تکړل. عارف د قدرت له ترلاسه کولو درې کاله وروسته په یوې هوایي پیښې کې ووژل شو او د هغه ورور عبدالرحمن عارف ځای ناستی شو. او لنن شپږ ګبشت کاله پخوا د 1313 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 28مه نېټه تکړه مسلمان او مبارز علامه شیخ محمد جواد شریف وفات شو. استاد علامه شیخ محمد جواد شریف په کابو 1291 هجری لمریز کال کې د لبنان په سور ښار کې وزیږید. هغه د ماشومتوب او زلمیتوب د پړاو له تیرولو وروسته د نجف اشرف علمی حوزې ته ولاړ او د سید ابوالحسن اصفهانی، محمد حسین غربي اصفهانی، میرزا نعینی، آقا ضیاءالدین عراقي او ابوالحسن مشکینی په شان آیت الله ګانو په محضر کې د علم لوړې درجې ترلاسه کړې. وروسته لبنان ته ستون شو او د علامه کبیر او سید شرف الدین عاملی رحل کلی سره مخامخ شو.
ده ماشومانو حقوق ډیرو قدرمنو او محترمو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنې. عزیزانو، په نړۍ کې په تیر بیا په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو په اړه مو په غزنی کې زموږ د خبریال نعمت الله افغان د برابر کړي راپور لومړۍ برخه په تیرو خپرونو کې واورېده چې زیاتره له اروایي نظره د ماشومانو د حقوقو په حق لوه. اوس به درته د دغه راپور دوهمه برخه وړاندې کړو چې د تیرې برخې په دوام کې ده او له دیني نظره پکې د ماشومانو حقوق څېړل شوي دي. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرې.
څنګه چې مور او پلار په اولاد باندې خپل حق لري او له اولاد څخه د هغو حقونو د ادا کولو تمه او غوښتنه لیدل کیږي، همداشان پر مور او پلار د اولاد حق او مسؤلیت هم شته. په افغانستان کې تر یوې اندازې د والدینو حقونه د اولاد لخوا ترسره شوي، خو له بده مرغه د والدینو لخوا د اولاد په خاصه توګه د وړو ماشومانو حقونه نه ادا کیږي. ماشومانو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي. کوم څه چې ماشوم یې وړ وي او له رواني اړخه ورته په راتلونکي کې ګټور تمامیږي نه ترسره کیږي. تر ډیره بریده ماشوم وهل کیږي چې راتلونکي کې روغتیا ته زیان رسوي او دې ته ورته نور ډیر څه شته چې د افغاني میندو پلرونو له لورې یې له خپلو ماشومانو سره ورته تاوتریخوالی ترسره کیږي. دا چې یو ماشوم سره د مور او پلار لخوا تاوتریخوالی ترسره کیږي، وهل کیږي، عاطفي او مینې نه محرومیږي او د هغه کوم حقونه چې مستحق دی تر پښو لاندې کیږي، د ماشوم پر راتلونکي څه ډول منفي اغیز شیندي او روان ته یې څه ډول ضرر رسیږي، په دې اړه مې په کابل کې د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د رواني ناروغۍ متخصص او استاد پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې. راځئ په ګډه یې واورو.
ستاسو د پوښتنې په اړوند باید ووایم چې په مور و پلار باندې د ماشوم حقونه یا هم اجازه راکوي چې ووایم چې د مور او پلار مسؤلیتونه د ماشوم په اړوند ګڼ مسؤلیتونه دي. هغه مسؤلیتونه، هغه وجایب، هغه مکلفیتونه، هغه وظیفې چې مور و پلار د ماشوم په اړوند لري، اول لومړنۍ وظیفه دا ده چې د بقا او د اړتیاو په اړه باید د خپلو بچو فکر وکړي. یعنی هر مور و پلار مکلف ده چې د خپلو بچو اړتیاوې پوره کړي او د بقا په اړه فکر وکړي. دویم، عاطفه او مینه ده. له بده مرغه وایم چې زموږ په ټولنه کې دا مورد ډیر په نظر کې نه نیول کیږي او یوازې موږ فکر کوو چې د ماشوم اړتیاوې هله پوره کیږي چې موږ د ده خوړو ته پام وکړو. موږ او زموږ ماشومان دې ته اړتیا لري چې عاطفي او مینې ته پام وکړو. دریمه مسله د تشویق او هڅونې ده. له بده مرغه وایم چې موږ ډیر ځله په افغانستان کې خپل بچي او ماشومان نه تشویق کوو، هڅوي نه، او برعکس توهینوي، سپکوي، رټوي او له بده مرغه په ګڼو اروایي ناروغۍ په دې خاطر اخته کړي. څلورمه مسله د اروایي او بدني روغتیا تضمین یا ډاډ ده. موږ باید د خپلو بچو اروایي او بدني یا فزیکي روغتیا ته وخت نا وخت پام وکړو. دا زموږ مسؤلیت ده د یوې مور او د یو پلار په حیث چې باید پام ورته وکړو. پنځم مورد د تحصیل او زده کړو مسله ده. هر مور او پلار مکلفه ده، مسؤلیت لري، اړه ده چې اړ دي چې د خپلو بچو په تحصیل او زده کړو فکر وکړي. اوسنی شرایط او اوسنی دنیا د هغه دنیا ده چې موږ دې ته اړ باسي، موږ دې ته مجبوره کوي چې د بچو د تحصیل په اړه خو نه یوازې دا چې فکر وکړو، بلکې فکر په دې وکړو چې د خپلو بچو او اولادونو په اړوند، د دوی د زده کړو په اړوند او د دوی د سټنډرډ زده کړو په اړوند جدي فکر او جدي پام وکړو. شپږم مورد ټولنیزې اړیکې دي. تاسو به خبر یاستئ او په نړۍ کې، په افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ شته او خبرم یو موږ چې ټولنیزې اړیکې محدود شوي دي. خلک اوس په کوڅو کې لوبې نه کوي، په میدانونو کې د لوبې نه کوي او ټول ماشومان او تنکي ځوانان په کورونو ته ننوتلي دي او په خپلو آیپډونو او موبایلونو او پلی سټورونو او ګیمونو کې مصروف دي. دا نن سبا یوه ستونزه ده او زموږ بچي او زموږ یو مسؤلیت ده چې د دوی د ټولنیزو اړیکو په برخه کې هڅه وکړو، تلاش وکړو چې دوی ټولنیز وروزو، دوی ټولنیز تربیه کړو تر څو په آینده کې ستونزې ورته پیدا نه سي. اوومه مسله، له ماشوم سره په ورځنیو چارو کې مرسته ده. ماشوم هماغه ډول چې له نوم نه پیدا ده، ماشوم ده، کوچنی ده، کمکی ده، په ډیرو مسایلو، په ډیرو مواردو نه پوهیږي، په ډیرو برخو کې ستونزې لري او مور و پلار مکلف دي. یا وایم چې ماشوم حق لري چې دوی سره په ځینو ورځنیو مسایلو کې، ورځنیو مواردو کې مرسته وکړي. اتمه مسله، ماشوم ته مسؤلیت ورکول دي. یعنی سره له دې چې موږ د مور او پلار په حیث له خپل بچي سره، له خپل ماشوم سره مرسته کوو، کومک کوو، یاري کوو، په خوا کې باید دوی هم ورو ورو خپلو مسؤلیتونو ته او خپلو کارونو ته متوجه کړو تر څو دوی وکولی سي چې خپل کارونه په خپله غاړه واخلي او په آینده کې خپل کارونه په خپله وکولی سي او په اصطلاح تیارخور ماشومان یا انسانان نسی. نهمه مسله هم جنسی روزنه ده. تاسو پیږئ چې دغه مسله نن سبا په ښوونځیو کې او په نورو مواردو کې په ژوند کې مهمه ده او ډیر ځله په افغانستان کې دا نه ورښودل کیږي ماشومانو ته. مور و پلار مکلف دي چې خپل بچي په دې خاطر چې په آینده کې له ګڼو ستونزو، ګڼو ربړو نه وساتل سي، دوی ته جنسي روزنه ورکړي یا یې په دې اړوند پوه کړي چې بیا په آینده کې کوم خطر یا کومه ستونزه ورته پیدا نه سي. لسم مسله هم په پریکړو کې ونډه ده. که احیانا ماشومانو ته په پریکړو کې، په تصامیمو کې ونډه ورکړل سي او دوی د کورنۍ غړي وګڼل سي، دوی ته عزت ورکړل سي، دوی مهمه وګڼل سي، دوی ته اهمیت ورکړل سي، دوی په پریکړو کې ښکیل سي. ماشومان داسې احساس کوي چې د کورنۍ غړي دي، مهمه ځان احساسي او پر نفس اعتماد او پر ځان باور یې ډیریږي. وروستۍ مسله او یولسم مسله چې غواړم اشاره وکړم تاسو سره، د کور په چارو کې نظر پوښتل دي. ډیر ماشومان خپل وایي چې موږ پوهیږو چې موږ نه پوهیږو چې مور ته یا پلار ته نظر ورکو یا د کورنۍ لویانو ته نظر ورکو، اما که ماشوم ته یاد حقونه ورنه کړل سي یا مور و پلار پورتني یاد مسایل په نظر کې ونه نیسي، څو ستونزې پیدا کوي. اول دا چې پر د ماشوم باور په ځان ټیټیږي، په راتلونکي کې کېدای سي په ګڼو اروایي ګډوډیو د بیلګې په ډول په ژور خپګان اخته سي، اړیکې یې ستونزمنې کیږي، یعنې دوی نسي کولای چې سمې سالمې اړیکې ولري، د ملګرو په منلو کې ستونزې پیدا کوي، ښه روابط او ښه انډیوالۍ نسي ساتلی، په اوږد مهال کې ویره او اضطراب ورته پیدا کیږي، د خپل ژوند او د راتلونکي په اړه ویره ورته پیدا کیږي، په پریکړو کې ستونزې پیدا کوي، سمه پریکړه یا تصمیم په آینده کې نسي نیولی، له ذهني اړخه ستونزې پیدا کولی سي، یعنې ذهني هغه ډول چې باید واوسي له بده مرغه نسي کېدلی او په ګڼو ذهني او اروایي ستونزو اخته کیږي. د ټولنې ضد چارې سرته رسي، یو مجرم ترې جوړیږي، یو کیسبور ترې جوړیږي، یو جنایتکار ترې جوړیږي، یو مضر انسان.
ښاغلی عظمي وایي چې د نورو مسؤلیتونو تر څنګ مور او پلار اړ دي چې خپل ماشوم ته د جنسي مسایلو پوهه هم ورکړي، تر څو په راتلونکي کې له جنسي اروایي ناروغۍ څخه په امن کې پاتې شي. د ماشوم احساسات باید درک شي او غوښتنو ته باید مور او پلار په غور سره غوږ کیږدي، تر څو که د ژوند په چارو کې له کومې ستونزې سره د کوم علت په خاطر مخ کیږي، د هغه حل لاره وموندل شي.
که احیانا په دې برخه کې جنسي مسایلو ته پام ونه سي، نو که په جنسي مسایلو پوه نه سي یا روزنه ورته نه کړل سي، کېدای سي په جنسي بېلاریو بد اخلاقیو هم اخته سي، یعنې ګډې اروایي جنسي ګډوډۍ هم ورته پیدا کیږي. ګډوډۍ چې بیا به وروسته درملنه او پالنه ډیره سختي او دای به خپله هم په ګڼو ستونزو اخته، یو کورنۍ به هم په ګڼو ستونزو له ځانه سره اخته کی. مور و پلار که یا د ستونزې مدیریت کی، یعنی پورتنی موارد مراد کی، دا په خپله د حل لاره ده، اما مور و پلار بیا هم کوی سم وایمه ځینې لارې چارې شته چې مور و پلار کوی سي هغه مراد کی. د ماشوم احساسات باید واوري. ماشوم ته چې هر څومره موږ غوږ ونیسو، ډیر پوهیدای سو چې د زړه په زړه کې څه تیریږي، دای څنګه وضعیت لري. مثلا زما لورکۍ نن سبا په ښوونځي نه لږ زړه تورې سوې ده، اول نمره هم ده، لایق هم ده، خپل ښوونځی خوښیږي، ټولګی هم خوښیږي، خپل ښوونکی هم خوښیږي، هلته هېڅ ستونزه نه لري. او ما په دې اړه څېړنه شروع کړه چې زما بچی ولې له ښوونځی نه زړه تورې ده. کله چې ما تحقیق شروع کړ او دې ته مې غوږ ونیو، قصې مې ورسره وکړې، خبرې مې ورسره وکړې، زه په دې پوه شوم چې هغه موټر چې دا پکې ځي ورځي، هغه کې ماشومان ډیر دي او دا هلته په دا تګوراته کې په تنګیږي. او ما ته یې وویل چې زه ښوونځی ته ځم په دې شرط چې که متاسو بوزئ په موټر کې مې راولئ. نو دغه مسله د ما چې کله دې ته غوږ ونیوه یا مې خبرې ورسره وکړې، په دې پوه شوم چې داسې یوه مسله ده. که همدغسې میندې او پلارونه خپلو بچو ته غوږ ونیسي، ډېرې مسلې او ډېرې ستونزې به پیدا کړي او حل به کړي. ماشوم سره د چارو په مهالویش کې مرسته ورسي باید. مثلا موږ خپله ماشوم ته مهالویش نه ورکو، پروګرام نه ورکو، برنامه نه ورکو، او خپله توقع تر کوو چې ټول شیان منظم کړي. زه په دې باور یم چې مور و پلار که ماشومانو ته خپلو بچو ته یو برنامه جوړ کړي، دا ستونزه حل کیږي. که په محفلونو، غونډو، دعوتونو کې دوی بوزو موږ ځله ځان سره او تربیه کړو، پر نفس اعتماد لوړیږي، ستونزې له منځه ځي او په یو ډول چارې سنبالیږي. هغه اړتیاوې چې مسلمې دي او حقیقي دي، سمې دي، او موږ هم کوای سو هغو ته ورسیږو، هغه باید ورته پوره کړو. ماشوم باید سپورت ته وهڅوو، ځکه چې په هر حال منفي هیجانونه پیدا کوي، او که سپورت وکړي دا منفي هیجانونه خالي کیږي. واړه مسؤلیتونه باید ورکړو، ځکه چې موږ باید خپل آینده ته، یا موږ باید د خپل آینده نسل مسؤول وروزو، یعنی تیار خور و نه روزو خپل نسل. صحیح ده چې موږ مور پلار یو مسؤلیت لرو، ماشومان په موږ حق لري، اما په آینده کې باید دوی خپلې چارې خپله سنبال کړي.
ښاغلی عظمي زیاتوي چې له ماشوم سره باید والدین کله ناکله لوبې هم ترسره کړي. له بده مرغه په افغانستان کې مور او پلار له خپلو ماشومانو سره لوبې او ساتیري نه کوي. شرم ورته ښکاري چې دا خپله ماشوم سره د والدینو مینه زیاتوونکی کار دی. نوموړی وایي ډیری مور و پلار خپل ماشومان لفظي تحقیروي، رټي، بجرته کوي او خې نه غني چې دا پخپله د ماشوم مینه لمور او پلار سره کمولې شي.
بل مسله دا ده چې ډیر ځله لمشوم سره موږ لوب نه کوو، ما ایبره تخریږي، اشتبال تخریږي، مثلا یو رقم سپکاوی تخریږي. موږ لمشمن سره باید لوب وکړو. اغه مولانا وای وای چون با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی را باید بشاد. او سدی موی چه دبیر این دبستانم سر و کارم با طفلان است، بزرگی را چه نقصان است که سخن طفلانه بگویم. نو که موږ ماشومان سر لوبی وکو دا کار لدینی ارخم ستونزه نلری. پیغمبر علیه السلام خپل مسو مسیان سر لوبی کولی، د خپل مسیان لپاره په اصطلاح اسب کې د هغه په اوګه سپور کو مسیان به ورته لچ چو چو. او ډیر زړه د سپېخه سوی دی چې پیغمبر علیه السلام د لمانځه په حالت کې مسیان په اوګو سپاره سوي او حتی د ده سجده یې ور اوږده کړې ده، اما دی چې اعتراض نه ده کړی. پیغمبر علیه السلام حتی خطبه خوسي کړې ده او په حسن و حسین پسې په ښار کې ښار ته پسې تللی ده. اول ته یې هغه را پیدا کړي دي او په اصطلاح راوستلي دي او په منبر کې بیا په پښو کې نیولي دي او خلکو ته ویلي دي، مسلمانانو ته ویلي دي چې پرته له شکه چې اولادونه او ماشومان د خدای لخوا امانت دي. نو لوبې ماشومانو سره د دوی په ګڼو مواردو مرسته کوي، دوی سره کومک کوي. خبرو او شخصیت ته ارزښت ورکول خورا ډیر مهم دي. موږ ډیر ځله ماشومانو ته سپیره وایو، کوچنی وایو، یا مثلا حیوان ورته وایو، یا مثلا ځه ته نه پوهیږې ته، دای دغه دا ډیر زیات تاوان کوي، ډیر زیات ضرر لري ماشومانو ته. رټل وهلو، ګواښلو، توهین و تحقیر و سپکاوی باید موږ له خپل ژوند نه لرې کړو، له خپلو قاموسونو نه باید له منځه ویسو. دا باید په خپلو کورنیو کې ختمه کړو، دا قصه او دا جرله، دا جرله باید وباسو، ریښې باید له منځه ویسو.
د تهران راډیو قدرمن اورېدونکو، د نورو پروګرامونو وخت په کتو سره زه د دې راپور لومړنۍ برخه همدلته رانغاړم. خو پاته دی نوی چې د دې راپور دوهمه او اخري برخه چې د دینی عالم لخوا به د اسلام له نظره د ماشومانو د حقونو اړوند خبرې کیږي، او وخت په کتو سره به د څو تنو ماشومانو په ګډون د افغانانو خپل تیر شوی ماشومتوب اړوند خبرې هم ولرو. له تاسو سره په راتلونکي کې شریک کړم. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
دوستانو، د دغه مطلب وخت ام دومره و، نو ستاسو له درانه حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری شه.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
ایلیا دورانی
ایران د اونۍ په هنداره نومې اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو، په پیل کې هم په ایران کې په تیر ونې کې ځینو مهمو پیښو ته یواز غلنده کتنه کوو، او ورپسې مو هم د تحلیلي برخې اورېدو ته راولو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د امریکایي کرغیړن کړچار او کړنو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ټولنیز چینل روښانه دریز په امریکا او لویدیز کې د بشري حقوقو ښکاره خلاف ورزي پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سفر او د افغانستان د سولې د بهیر او بین الافغانی خبرو څخه د ایران په ملاتړ ټینګار په تیرونه کې په ایران کې ځنې مهمې پیښې وي او اوس هم تاسو را بولو د ځنو موریدونو په باب د تحلیلي برخې اوریدو ته.
دوستانو د امریکا ماهیت له تیر وخت راهیسی تر دې دمه هیڅ بدلون نه دی درلودلی او اوس هم په متحده ایالاتو کې د لیبرال ډیموکراسۍ د سپیرې څیرې له بطنه د زیژو او سپیرو چلندونو او خصلتونو نښې نښانې په وروستیو انتخاباتو کې لا زیاتې برسیره شوې دي. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنهای د دفتر د اطلاع رسونې د برخې د ټویټر په انګریزي ژبه پاڼه کې تیرونۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د ناکامۍ په غبرګون کې لیکل شوي دي. په متحده ایالاتو کې وضعیت او هغه څه چې دوی په خپله د دغو انتخاباتو په باب وایي یو نمایش دی. دا په متحده ایالاتو کې د لیبرال ډیموکراسۍ د یوې زیږې څیرې نندارې ته وړاندې کېده ده. د انتخاباتو له نتیجې چې ورتیر شو یو شی په بشپړه ډول روښانه دی، یعنی د متحده ایالاتو د رژیم اخلاقي، مدني او سیاسي چورلټه نسکورېده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود له دې مخکې هم د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغ زوکړې او د غراز د وحدت د ونې په مناسبت په خپل ویډیویي وینا کې هم په امریکا کې د انتخاباتو جنجالونو، لالهندیو او ګډوډیو او بې شرمیو ته په اشاره سره دا حالات د لیبرال ډیموکراسۍ د سپیرې او زیر چیره یو مثال بللی او ویلی وو لدی ورتر چې څوک په امریکا کې واکت رسیږي. اوسنی حالات په امریکا کې د ډیرو زیاتو سیاسي، اخلاقي او مدني ګډوډیو خودنه ده او دا موضوع ده چې په امریکا کې د فکر او نظر خاوندان پر اعتراف کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود بالاخره د غشان سیاسي نظام ګډوډي او زورتیات بللی او ټینګار یې کړی چې البته که ځینې واک ته ورسیږي نو د غزورتیا او نسکورېدا به ژر ترسره شي او که ځینې نور قدرت ته ورسیږي نو ممکنه ده څه ځنډ پکې راشي، خو رابرسېره شوی برخلیک نابودي ده.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پیښو د امریکایي ډیموکراسۍ هیبت او د دوی جوړښتي وضعیت په بشپړ ډول نندارې ته وړاندې کړی دی او دا هیبت او باو یې مات شوی دی. د اسلامي ایران مرستیال خارجه وزیر سید عباس عراقچی هم تیرونه په یو لړ سرګندونو کې د دې خبرې په کولو سره چې د ډونالډ ټرمپ په خپل ځای پاتې کېدا او یا د هغه په ځای د جو بایډن واک ته رسېدا د ایران په سیاست کې هیڅ اغیز نه شیندي ټینګار وکړ. ایران د خپلو ملي ګټو په اساس فیصلې او چلندونه کوي او دغه فیصلې د سیرو په بدلېدو سره نه بدلېږي. دا امریکا دا چې خپل اصلي سیره یې په خپلو کرغېړنو او پوچو ادعاګانو او دغه راز د حقیقت په روښانه کېدو سره د نړیوالو نندارې ته برېښه ولې ده. البته دا د امریکایي ډیموکراسۍ د سکې یو اړخ دی او بل اړخ یې له دې هم لا بدتر دی. امریکا د بشری حقوقو په پراخو خلاف ورزیو سره ډیر زیات جنایتونه کړي دي او په دې زمينه کې باید ځواب وایي. په جنیوا کې د ډیرا نړیوالو اورګانونو او د ملګرو ملتونو په چارو کې د ایران سفیر او دایمي استازي اسماعیل بقایی همانا تیرونه د امریکا د بشری حقوقو د وضعیت د ارزونې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا په ناسته کې په دغه هیواد کې د رنگین پوستو په تیر بیا د تور پوستو په ضد د سیستماتیک او پراخ توکم پالنې په ختمېدا او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپل سر وجلو د درېدا او په تیر بیا د بې پیلټ الوتکو په سیلا د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو د قدس ځواک د وخت د کمانډان جنرال قاسم سليماني ورسره د ملګرو د تیرور د عاملانو د سزا کېدو غوښتنه وکړه. په جنیوا کې د ایران د نمائندګۍ او د بشري حقوقو صلاحیار سید محمد ساداتی نژاد هم د امریکا د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ارزونې په غونډه کې په دغه ناسته کې حاضر امریکایي پلاوي ته په خطاب کې وویل د جنرال قاسم سليماني شهید قاتلان محاکمه کړي او د امریکا په وسیله د انسانانو د حقوقو ښکاره خلاف ورزي ختم کړي. د ایران ولس چې د ټرمپ د زیاتره دباو د سیاست په مقابل کې په مقاومت سره درېدلې، په خپل معیشت کې د پراخو خنډونو، درملو ته د ناروغانو د لاس نه رسیده او دغه راز سردار سلیمانی تیرول له عمله کړاوونه به هیڅکله هم هیر نه کړي.
پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سفر په تیرونی کې د ایران یو بل خبري موضوع و. دغه سفر د سیمې په حساسو شرایطو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او د سیاسي سلامشورو د پراختیا په موخه سره ترسره شو. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان په اسلام آباد کې د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشي، د دغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د پوځ له عمومي قومندان جنرال قمر جاوید باجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او د غراز د سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو په باب کتنه او خبرې اترې کړې دي. د سیمه ییزو بدلونونو د اسلامي نړۍ د مسئلو ارزول، له اسلامه د ویرولو له پروسې سره مقابله، سیمه ییزې ملګرتیاوې، په تېره بیا د ایکو مؤسسې د غړیو هیوادونو ترمنځ مشورې، له ترهګرۍ او غیر قانوني کډوالیو سره ګډه مبارزه او د زیارتي سفرونو اسانتیا، همداراز په نږدې راتلونکي کې د ګډ اقتصادي کمیشن جوړېده، په اسلام آباد کې د پاکستان او ایران د خارجه وزیرانو په خبرو اترو او تفاهمونو کې مهم موضوعګانې به. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنې کې له پاکستان سره د سرحدي لارو د پراختیا لپاره د اسلامي ایران د فیصلې په یادونې سره د دواړو هیوادونو د تجارتي مناسباتو د پراختیا لپاره، د نویو پولیزو بازارچو د پرانستلو لپاره د دغه هیواد د حکومت د فیصلې هرکلی وکړ او د تجارتي مبادلاتو د نورو رودو په باب د موافقې لپاره د تهران چمتو اعلان کرد. د ایران خارجه وزیر همداراز د پاکستان د پوځ له عمومي قومندان جنرال قمر جاوید باجوا سره په کتنې کې د ترهګرۍ، د سرحدي ملګرتیا او د پیاوړتیا او د سیمې د وروستیو بدلونونو په تېره بیا د ګاونډي افغانستان د وروستیو حالاتو په باب خبرې اترې او بحثونه وکړل. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو تل ټینګار کړی په افغانستان کې د ایران د هڅې چورلیز د افغانستان په داخل کې د دغه هیواد د حکومت په وسیله د سولې، امنیت او ثبات رامنځته کېداده او تهران به په دې لار کې هیڅ هڅه و نه سپموي.
د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزیر ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فرد هم تیره اونۍ په دوشنبه په تهران کې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي ډبورا لاین سره په کتنه کې دې ته په اشاره سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان سوله او ثبات خپل امنیت، ثبات او سوله ګڼي ویل. ایران د افغانانو په مالکیت او چورلیستوب سره په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د اسلامي ایران مرستیال خارجه وزیر عباس عراقچی هم د افغانستان بحران او دغه هیواد د خلکو لپاره رامنځته شوی مشکلات په دغه هیواد کې د سولې له بهیر سره په ارتباط کې د امریکا د حکومت د یو اړخیز سیاست او تیرو کړچارونو نتیجه بللې او په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د ولس د بریاو په تیره بیا د دغه هیواد اساسي قانون او ډیموکراټیکو جوړښتونو د ساتلو په ضرورت او همداراز د سولې او روغې جوړې په بهیر کې د میرمنو د حقوقو او مذهبي او قومي لږکیو حقوقو ته د پام د اهمیت په ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو د تهران ملاتړ په داسې حال کې دی چې ایران د دغه هیواد د تجارتي لاسرسي او ارتباطي لارو، بېخبنایي تاسیساتو او ډیرو زیاتو نورو ترقیاتي پروژو په اجرا کې مهم رول درلودلی. ایران د افغانستان له اقتصاد سره د مرستې لپاره د چابهار ستراتیژیک بندر له لارې نړیوالو اوبو او هندوستان ته له لاسرسۍ په شمول ډېرې اسانتیاوې برابر کړي. دا خاف هرات د ریل لارې جوړېده او د ایران ترانزیټي لارو ته د لاسرسۍ د اسانتیاو برابرول هغه ګامونه دي چې د دواړو هیوادونو د تجارتي او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره پورته شوي. د ایران د لارو او خارونو او د چارو وزیر محمد اسلامی د خاف هرات د ریل پټلۍ په باب چې ټاکل شوی په راتلونکو ورځو کې افتتاح شي وویل، دغه پروژه د ایران او افغانستان د حکومتونو د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د دواړو هیوادونو د ترانزیت او مبادلاتو په زیاتولو کې مهم رول لري. د ایران د لارو او خارونو د جوړونې د چارو وزیر وړاندیز کړی. د افغانستان له هرات او مزار شریف سره د ایران د خاف د ریل پټلې پنخلولو سره په کال کې 3 میلیون ټنه صادرات تحقق موندلی شي. د دغه پروژې په مخکتنې سره چې د اسلامي ایران په ملاتړ او پانګونه ترسره کیږي، د شیانو د ترانزیت او د مسافرانو د تلو راتلو او له دغه هیواد او همدارا د ګاونډیو هیوادونو په شمول اروپایي هیوادونو او د هند بر اعظمګي د شاوخوا هیوادونو ته د شیانو د ترانزیت او تلو راتلو فرصتونه برابرېږي، او په دې توګه د افغانستان له لویدیځه یوه نوې ترانزیټي لاره د ریل پټری په وسیله د ایران د جنوب لمب سمندري بند درونو سره ګندل کیږي. باید وایو چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف پاکستان ته له سفر مخکې په لاتین امریکا کې وینزویلا، کیوبا او بولیویا هیوادونو ته هم سفرونه وکړل او دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره یې لیده کاته وکړل. لاتین امریکا په اقتصادي، سیاسي او کلتوري حوزو کې له ایران سره د پام وړ تعاملات او راشه درشه لري. د ایران خارجه وزیر په دغه سفر کې د ملتونو د ګټو د ساتنې لپاره د ایران او لاتین امریکا د هیوادونو د ملګرتیاو په ضرورت په ټینګار سره ویلی دی. خپلواکه هیوادونه باید د خپلو ملتونو د ګټو په اساس او د خپلو داخلي توانمنیو په استفادې سره خپلواکه رول ولوبوي او د خپلو سرچینو او شتمنیو په ښه توګه ساتنه وکړي او د استعماري تیریو او نیواګریو په وړاندې خپلواک او د نړیوالو اصولو په اساس رول ولوبوي.
عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیرونه پروګرام وخت هم دومره وو، نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.